امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم سهار مو پخیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافی سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مخکې د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې د لمړی مرستیال د هغې دعاوو په خاطر یو کمیسیون ټاکلی دی چې وایي حکومت د داعش سره مرستې کوي د روسیې جمهور رئیس وایي امریکا ته د هغې روسیې الوتکې د پرواز مسیر معلوم و چې ترکیه وشتلې ده او د کاناډا د لیبرال حکومت اعلان وکړ چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری سره 100 میلیونه امریکایي ډالر مرستې کوي
نن جمعه ده د 1940 کال د قوس د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 28 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ کندوز ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په حق رپورټ لرو ترکیه یو شمیر افغانان بیرته افغانستان ته استولې او په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پولیو پر ضد مرکزونه پرانستل کیږي په دې باره کې یو مرکه هم اوریدلی سي وسبه پر خبرونه عاشق الله رحمزي تاسو ته وابرمه
السلام علیکم ولسمشر اشرف غنی د ولسی جرګې د لمړی مرستیال ظاهر قدیر د هغې ادعا و د سیرل لپاره یو هیئت ټاکلی چې وای حکومت د داعش د ډلې سره مرسته کوي د ارګنا په اعلامیه کې ویل شوی چې د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی د هیئت د رئیس په توګه ټاکل شوی د لوی څارنوالۍ مرستیال ډګر جنرال عبدالفتاح عزیزي او د دولت د عمومي قضایاو رئیس میر احمد انور سادات بیا د دغه هیئت د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی په فرمان کې ویل شوی چې ټول داخل وزارتونه باید چې د هیئت سره همکاري وکړي د ولسی جرګې لمړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر تیرونی په حکومت تور لګولی و چې ځینې کسان د داعش سره پټه همکاري کوي ښاغلی قدیر په خپله سلو په شاوخوا کې ملیشه جوړه کړې او د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د داعش په خلاف جګړې لپاره یې استولې ده د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي امریکا ته د هغې روسیې الوتکې د پرواز مسیر معلوم و چې ترکیه وویشتله او ویې غورځوله پوتین وایي امریکا باید چې د دې الوتکې په هکله معلومات د ترکیې سره شریک کړي وه پوتین وایي امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې ترکیه هم غړی دی زموږ د ټولو پروازونو په اړه امریکا خبرېږي موږ د هغوی سره د خپلو الوتکو د پروازونو ټول معلومات شریکوو پوتین وایي که چېرته امریکا دغه معلومات د ائتلاف د نورو غړو هیوادونو سره نه شریکوي نو بیا څه ضرورت دی چې موږ هغوی ته دا معلومات ورکوو د روسیې جمهور رئیس وایي د هغوی الوتکه د یوه داسې هیواد لخوا وغورځول شوه چې روسیه یې خپل ملګری هیواد ګڼي ښاغلی پوتین دغه څرګندونې د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا هولان سره د ملاقات نه وروسته وکړلې پوتین د ترکیې د یوه ملګري هیواد لخوا خیانت وکړه د روسیې جمهور رئیس همدارنګه وویل د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو سره چې په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په جګړه کې د داعش په خلاف جګړه کوي همکارۍ ته ژمن دی پوتین وایي کوښښ کوي داسې یوه پراخه نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې د سوریې د کړکیچ د حل په لارو چارو کې موافقه وکړي د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خپل هیواد نغوړی چې د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف سره د یو ځای شي چې په سوریې او عراق کې د داعش په خلاف هوایی بمباری کوي عام خلک د ښاغلي کیمرون د دغه غوښتنو په اړه بیلابیل نظرونه لري نور تفصیل د شافی سردار ناوري
تمه کېږي چې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د غوښتنې په اړه راتلونکي اونۍ حکومت رایګیری وکړي امریکا ژغ په لندن کې د یو شمیر کسانو څخه وپوښتل چې آیا هغوی غواړي چې برتانیه دې د داعش په خلاف په هوایي بمباریو کې برخه واخلي او کنه د شان براین په نامه د لندن یوه اوسیدونکي داسې وویل
موږ ته پکار ده چې په دغه عملیاتو کې برخه واخلو ځکه چې موږ په نړۍ کې یو مهم هیواد یو دا کار یوازې باید امریکا او یا فرانسې پر شان هیوادونو ته پرېنښودل سي که چیرې موږ غواړو چې د نړۍ په مسلو کې خپل نظر ورکړو او مهم رول ولرو باید چې د داعش پر خلاف په مباریو کې برخه واخلو داعش موږ او ټول نړۍ ته خطر دی او باید دا ډله لمنځه ولاړه سي.
خو یو شمیر نور کسان بیا چې د جګړې خلاف دي، د صدر اعظم ډیوید کمیرن د غوښتنې سره اختلاف لري. د کترینا جانسن په نامه یوه میرمن وایي جګړه د حل لاره نه ده، او وایي جګړه په هیڅ صورت سوله نسی راوستلی.
I just can't help thinking about all the innocent people who are going to lose their lives.
کله چې د جګړې خبره کیږي، زه د هغو بیګناه خلکو په حق له فکر کوم چې په سوریه او نور هیوادونو کې به ووژل سي. زه په هوایي بمباریو کې د برتانیې د یو ځای کېدو خلاف یم. زما نظر دا دی چې باید په دې اړه بحثونه وسي او د حل یوه ښه او مناسبه لار دې پیدا سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رو د نوریا. جوزف کپوتو چې د امریکا بیرغ د ځان نه تاو کړی و، پرون د سپین ماڼۍ په کټارې وخود او ځان دننه د سپین ماڼۍ چمن ته ورسوه. د سپین ماڼۍ د محافظت خطې په اعلامیې کې ویلي چې کپوتو یې چمن ته تر ښکته کېدو سمدلاسه وروسته ونیوه او د جنایي جرم الزام پرې لګېدلی دی. د پیښې نه وروسته د سپینې ماڼۍ ټولې دروازې وتړل شوې او د خلکو ترمنځ ګډوډي پیل شوه. عیني شاهدان وایي چې په کټارې د ختلو نه وړاندې دغه شخص د ځان سره خبرې کولې او یو دم یې پورته کېدل پیل کړل. پیښه پرون ماسپښین په شاوخوا درې بجو په داسې حال کې وشوه چې جمهور رئیس براک اوباما د خپلې کورنۍ سره د شکرانې ورځ لمانځله. د کاناډا لیبرال حکومت اعلان وکړ چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری سره د 100 میلیونه کاناډایي ډالرو مرسته کوي چې د سوریې د مهاجرینو ستونزې پرې حل شي. د دغو پیسو د جملې نه 10 میلیونه به یې د ملګرو ملتونو هغو ادارو ته ورکړ شي چې په راتلونکو څو میاشتو کې سوریایي مهاجر په کاناډا کې ځای پر ځای کوي. د کاناډا د نړیوالې پرمختیا د چارو وزیرې ماری کلاټ بیبو چې ویلي دی چې حکومت به یې دغه پیسې ډېر زر ملګرو ملتونو ته وسپاري. د کاناډا د لیبرال ګوند نوی صدر اعظم جسټن ټروډیو د همدې ونې په سر کې ویلي و چې د هغه حکومت د همدې کال تر پایه 10,000 سوریایي مهاجر منی او 15,000 نور به د 2014 کال د فبروري د میاشتې پورې ومني. او وروستی خبر دا چې نامعلومو وسلوالو پرون شپه ناوخته په بنګلادش کې د شیګانو په یو مسجد کې په خلکو ډزې وکړلې، یو تن یې وواژه او درې نور یې ژوبل کړل. د پولیسو یو افسر رحمان موندال امریکا غږ ته وویل چې وسلوال سړي لومړی مسجد ته ننوتل او وروسته یې په خلکو ډزې وکړلې. څلور کسان چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته یوړل شول چې یو یې په روغتون کې سا ورکړه. د پولیسو دغه افسر وایي چې د دغو وسلوالو د نیولو لپاره یې په ټول هیواد کې عملیات پیل کړي دي. د سایټ په نامه د استخباراتو یو ډله چې مرکز دلته په امریکا کې دی او په انټرنیټ کې د سختدریز ډلو فعالیتونه څاري وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:30 دی. درنو اوریدونکو تاسو په مکړی زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. ترکیه پرون هغه پلسګونو افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل د دغه هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي بیرته افغانستان ته استولی دي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې چارواکي وی چې ترکیه نن د افغانستان د ملي هوایي کرخي اریانا په ولوتنه کې 101 هغه افغانان چې غوښتلي د ترکیه له لارې اروپا هیوادو ته لاړ شي بیرته کابل ته راستانه کړي دي. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو کمانډان جنرال حق نواز امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې په دغه 101 راستنه شو افغانانو کې د پاکستان اوسیدونکي هم شته.
موږ افغانان چې دوی او د وطن پانی ورسره دي او د مهاجرینو وزارت هم په جریان کې ده، جناب وزیر صاحب هم په جریان کې ده، نمائنده هم دلته راسره ولاړ ده. دوی تثبیتیږي خپل خاورې ته را داخليږي. هغه څوک چې د ګاونډي ملکونو نه دي او دوی هلته ویلي دي چې موږ د افغانستان یو، هغه موږ تثبیتو، هغه بیرته دیپورت کوو ترکیه.
د کابل په هوایي ډګر کې یو امنیتي سرچینی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د پلاتونو په وخت په 101 نننۍ ورسانه شو افغانانو کې شپږ د پاکستان اوسیدونکي شامل وو. د ترکیې څخه راشړل شو افغانانو په دغه لویه ډله کې اکثریت ځوانان وو، خو په کم عمر زیات هلکان هم پکې شامل وو. په دغه ډله کې د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ څخه یو 8 کلن ماشوم چې خبرې هم نشوې کولی شامل وو. یو شمېر رسانه شوو امریکا غږ ته وویل چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې د ترکیې په زندان کې پراته وو او بیا وروسته په استنبول کې د افغانستان د سفارت په مرسته د دوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت اوسیدونکي عبداللطیف امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې نیت یې درلود چې کوم اروپایي هیواد ته لاړ شي، خو په ترکیه کې پولیسو ونیوو او هغه افغان قاچاقبر چې د کابل څخه د اروپایي هیوادو پورې د رسولو لپاره یې ورڅخه 3000 امریکي ډالر اخیستي وو، د پولیسو لخوا د ده د نیول کېدو وروسته ځان پټ
کړ.
ښاغلي لطیف وویل 3 میاشتې په بند کې وم، سم خواړه نه راکول، وهل ټکول هم پکې وو. 3000 ځله یې راڅخه پلټنې وکړې. بیا د افغانستان د سفارت ډیپلومات راغی، زموږ نمونه یې ولیکل او بله ورځ یې بیا راته وویل چې پاسئ چې افغانستان ته مو واستو. د یعقوب خان په نوم یو بل افغان وایي چې افغان حکومت د ده په څېر د سلګونو نورو افغانانو غم وخوري چې لا هم د ترکیې په زندانونو کې پراته دي.
درې درې ورځې ډوډۍ نه ده راکړې، همداسې په موږ نور افغانان ورونو باندې ظلم او زیاتی کوي. هلته موږ افغانستان ته راغللو او دلته زموږ وطن ګډوډ ده، آرامي نشته، جنګ او جدل ته قراري نشته.
دغو راستنو شوو مسافرو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو په وزارت هم په دې انتقاد کوي چې د دوی په وینا ورسره مالي مرستې نه کوي او دوی چې څه لرل د انسانانو قاچاقبران ورڅخه اخیستي دي. خو د کابل په هوایي ډګر کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت استازي وایي چې دوی د هغه افغانانو سره چې په زور له بهرنیو هیوادو څخه افغانستان ته راشلل کیږي او افغان حکومت ورسره کوم تړون نه لري مرسته نه شي کولی. د دغې وزارت استازي محمد سمی سالکزي امریکا غږ ته وویل چې دا وزارت دغسې راستنه شوو افغانانو ته یوازې حقوقي مشورې ورکوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د روان کال په 10 میاشتو د بهرنیو هیوادو څخه په زور د راستنیدونکو افغانانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا وزارت وایي چې سږ کال د تیر کال په نسبت تر 80% پورې د هغو افغانانو شمېر راکم شوی چې د مخه لویدیځو هیوادو د هغوی د رضا پر خلاف افغانستان ته راشړل. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR دفتر وایي چې د دوی د روان سوي کال د لومړیو 9 میاشتو شمیرنې ښیي چې د نړۍ 30 هیوادونو کې د ټولو پناه غوښتونکو 90% افغانان دي. د دغې ادارې ویان نادر پرهاد امریکا غږ ته وویل چې د سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې په پرمختللو لویدیځو هیوادو کې د افغانانو د پناه غوښتنې شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت 3 چنده زیات شوی دی. هغه وویل چې سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې 140,000 پورې افغانانو په دغه هیوادو کې د پناه غوښتنه کړې، چې د تیر کال په همدې موده کې 10,000 څخه زیات افغانان په همدغه هیوادو کې پناه غوښتي وه. ملګري ملتونه د افغانستان څخه پرمختللو لویدیځو هیوادو ته د افغانانو تګ په بهیر کې زیاتوالي په عواملو کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ اقتصادي ستونزې او بیکاري هم د عمده عواملو په توګه دی او وایي چې دغو غیر قانوني کډوالو زیات شمېر ځوانان دي.
افغانستان د نړۍ له دوو هیوادونو څخه یو دی چې لا تر اوسه هم ماشومان پکې د پولیو یا د ګزند په ناروغۍ اخته کیږي. آشنا رادیو د ګوزند په اړه او د ګوزند ضد واکسین د ګټو په اړه ستاسو د معلوماتو تر ټولو باوري منبع ده.
روغتیایي مسؤلین وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پولیو پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره د بیړنیو عملیاتو یا ایمرجنسی اپریشن سنټر تر نوم لاندې مرکزونه پرانیزو. روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار او هلمند د ولایتونو په محیط کې د پولیو وایرس موجود دی او دا سیمه لا هم د وایرس سرچینه بلل کیږي. په جنوبي ولایاتو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه له آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار حوزې په تیر کې تر 80% پورې د پولیو پیښې درلودې او د پولیو په تاریخ کې د دې ناروغۍ مرکز پاتې سوی. عزیز الله پوپال له نوموړي سره د پولیو پر ضد د نوو هڅو په اړه مرکه کړې ده.
له هم په افغانستان کې د پولیو د ویروس سرچینه د کندهار حوزه بلل کیږي، ولې د حوزه له هم د ویروس سرچینه بلل کیږي؟
پوپال صاحب، په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ په تاریخ کې کله هم دا حوزه له پولیو څخه خلاصه نه ده پاتې سوې. یعنی په هر کال کې په دې حوزه کې پیښې رامنځته سوې دي او که موږ تیرو کلونو ته وګورو تقریبا 80-90% پیښې په همدې حوزه کې رامنځته سوې دي. نو په دې اساس باندې کندهار حوزه اوس هم د دې ویروس سرچینه ګڼل کیږي. او که موږ تاسې د فاریاب وروستۍ پیښې ته وګورو، د فاریاب د پیښې د ویروس هغه سرچینه جینیټیک لینک سره دی، هغه هم له کندهار سره دی.
یعنی تاسو وایئ چې دوامدار ویروس په دې ساحه کې موجود و او د دې سبب دی چې لا هم له دې ساحې څخه اطمینان نه دی موجود. له دې څخه علاوه د کراچی یوه نوې واقعه هم پیښه شوې ده، دلته تاسو هم یو ډول تشویش لري. له کراچی سره زموږ څه هلته ولې چې واقع پیښیږي او دلته تشویش؟
ځکه زموږ د پیښو ډیری سرچینه چې د هغه بیرته بیا له پاکستان څخه اخیستل شوې، ډیرې پیښې افغانستان نه له پاکستان راغلي دي.
بلې، دلته یو بله خبره هم ده چې کله چې په کواټه کې یا هم کله په کراچی کې واقع کیږي، په افغانستان کې یوازې د کندهار ساحه تاسو ډیر ته تهدید لاندې ګڼي، ولې ننګرهار، ولې پکتیا، ولې نور داسې ساحې چې هلته خوند خلکو تګ راتګسه د دې راس پچش کړي؟
کراچی او کوټه سره تګ او راتګ د دې حوزې د خلکو ډیر زیات دی، او د شرقي حوزې خطر چې دی هغه ته له پېښور له پښتونخوا څخه متوجه دی. نو کله چې پېښور یا پښتونخوا کې پیښ رامنځته کېږي، زموږ شرقي حوزه ورڅخه په خطر کې وي. برعکس که کله په کوټه یا په کراچۍ کې کومې پیښې رامنځته کېږي، په دې سیمه کې نو بیا کندهار تر تعدید لاندې راځي.
بل دلته روغتیایي مسؤلین وایي چې د بیړنیو عملیاتو په نامه د پولیو یو مرکز پرانیستل کېږي. دا مرکز چیرې پرانیستل کېږي او د کومې اړتیا له مخې؟
په پولیو ناروغي په محو باندې په نړیوال توګه اوس ډېر زیات فوکس دی، ډېر زیات فشار دی چې پاکستان او افغانستان نور دا ناروغي باید محو کړي، او کوم امکانات چې دلته مصرفېږي هغه د نورو ناروغیو په لمنځه وړلو یا کنټرول کې په اصطلاح وسپمول شي او هلته ولګېږي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هم د ایمرجنسي آپریشن سینټر تر نامه لاندې د بیړنیو عملیاتو یو مرکز پرانستل کېږي چې مرکز به په کابل کې وي، او په هغو ولایتونو کې چې د پولیو لپاره تر خطر لاندې دي نو هلته به هم خپلې څانګې یا مرکزونه ولري. نو په دې کې کندهار او هلمند هم راځي. دا به داسې یو مرکز وي چې ډېر چټک غبرګون به د پولیو په وړاندې که کومې پیښې رامنځته کېږي یا شکمنې پیښې وي، د هغو په وړاندې به چټک غبرګون ورکوي او د پروګرام د همانګي لپاره به ورڅخه کار اخیستل کېږي.
تاسو د پروګرام د بریالیتوب خبره وکړه، ټولې هڅې پر دې دي چې د ګذر ناروغي په دې ساحه کې محو شي. څه فکر کوئ د دې ټولو کوششونو هڅو سره یو ځای څونه د پولیو محو ته په دې حوزه کې روغتیایي ټیمونه نږدې شوي دي؟
که موږ تېرو کلونو ته وګورو، په 2015 کال کې تر بل هر وخت موږ د پولیو محو ته ورنږدې یو، ځکه د پولیو د ناروغي خپرېدل په تاریخ کې تر ټولو کم دی، یعنی کمی پیښې لرو په دې کال کې. دومه خبره دا دغه ساحې ډېرې محدودې شوې دي. په 2015 کال کې بیا هم د نړۍ په کچه تر ټولو په محدودو سیمو کې موږ د پولیو ویروس لرو، او بل د تیر کال په پرتله که موږ دا پرتله کو تر دې وخته پورې په تیر کال کې 290 پیښې موږ لرلې، او سږ کال یوازې 65 لرو.
ډېر زیاته مننه شمه دیوسې. سلام.
بل چانس مایا دیگی اشنا کلا خوب درشم پسر کی میرا ورے گے اشنا کلا خوب درشم اب چانس مایا دیگی اشنا کلا درشم Oh, yeah.
سیز مر سهرانی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څاوري وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:50. جمهور رئیس اشرف غنی کندوز ته د خپل سفر پر وخت وویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین یې له دندو ګوښه کړي چې د کندوز د سقوط پر وخت یې غفلت کړی دی. خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ راستولی دی.
کندوز ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر وخت په سلګونو ځوانان او مشران له جمهور رئیس څخه د دغه ولایت په اداري سیستم کې د ژورو بدلونونو تمه کوي. د دغه ولایت ځوانان او سپینګیرو جمهور رئیس ته د کندوز په اداري سیستم کې د حتمی بدلونونو په اړه وړاندیزونه وکړل. د کندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک په خپلو خبرو کې وویل چې په کندوز کې د ناامنۍ رامنځته کوونکي غیر قانوني وسلوال او بیکاري ده. د کندوز خلک اوس له دې اندېښنه لري چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه په لسګونو زریپوش وسایط نیولی دي او په اسانۍ سره کولی شي چې د دغه ولایت په هر سیمه کې ترې استفاده وکړي. د کندوز د سقوط پر وخت یو شمېر دولتي وسایط خلکو هم بیولي او پټ کړي دي. دغه خلکو غوښتنه وکړه چې دولت باید سرتاسري تلاشي پیل کړي او ټول هغه دولتي وسایط او نور وسایل چې خلکو په کورونو کې پټ کړي بیرته ترلاسه کړي. د کندوز یو شمېر خلکو غوښتنه کوله چې دغه ولایت ته باید د همدې ولایت یو تن د والی په توګه معرفي شي، خو د مدني ټولنو لخوا د خلکو دغه غوښتنه رد شوه او حق یې جمهور رئیس ته ورکړ چې هغه باید یو تکړه مدیر شخص دغه ولایت ته د والی په توګه معرفي کړي، خو د کندوز کډرونو ته په نورو ولایتونو کې دندې ورکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وویل چې د کندوز خلک باید یو ستره جرګه وکړي او په نتیجه کې خپل ولایت ته والی وړاندیز کړي. په کندوز کې شپږ کسه جهادي قماندانان او د وسنیو دولتي ادارو رئیسان او یو شمېر نور دغه ولایت ته کاندید شوي دي، خو د کندوز خلک وایي چې که د دغه ولایت خپل خلک مقرر شي د سیمې د امنیت او اداري سیستم د غښتلي کولو لپاره به مؤثر نه وي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندوز ته د خپل سفر پر وخت خلکو ته په خبرو کې وویل چې د ملي امنیت ټول هغه مسؤلین یې له دندو ګوښه کړي چې د کندوز د سقوط پر وخت یې غفلت کړی. هغه زیاته کړه چې د دغه ولایت هغه ولسوالان به هم منفک شي چې د جګړې پر وخت له سیمې تښتیدلي وو.
امروز امر سبکدوشی تمام منصوبی امنیت ملی را
نن می د ملی امنیت د ټولو هغو مسؤلینو د منفقی امر ورکړه چې د قندوز د سقوط پر وخت په خپل دندو کې غفلت کړي. یو شمیر به د نظامی اصول مطابق تر عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي او یو شمیر نور به له دندو منفکیږي. په قندوز کې بعد د ملی امنیت ټول کډرونه سرتاسری نیوي کیږي. جمهور رئیس زیاته کړه چې د پولیسو شل تنه مسؤلین هم له دندو تبدیل شوي او له دې وروسته به د قندوز هر امنیتي کدر ځواب ورکوونکی وي. د قندوز د سقوط په اړه د ټاکل شوي هیئت د راپور له مخې یو شمیر سیاسي اشخاص په قندوز کې محلي پولیس لري. جمهور رئیس وویل چې هیڅ سیاسي اشخاص نشي کولای چې محلي پولیس ولري او د محلي پولیسو ټول کدرونه د امنیي قوماندانانو تر واک لاندې راځي. جمهور رئیس د خپلو خبرو په ادامه وویل
افراد مسلح غیر مسئول اختار آخر ماست. بیاین
غیر قانونی وسلوالو دا زما اخیری اختار ده. یا را شاید دولت په چوکاټ کې له خلکو دفاع وکړي او کنه پر خلاف به مو قوا استعمال شي. جمهور رئیس ویل چې په قندوز کې درې نورې ولسوالۍ منظور کړي چې کارونه یې هم عملا پیل شوي دي. د خان آباد، اقتاش، د امام صاحب کلبات او د خار اړوند سیمه ګورتي په هغه سیمه دي چې د ولسوالیو تشکیل ورکړل شوی دی. جمهور رئیس وویل چې د ترانسپورت وزیر محمد الله باتاش به د دریو اونۍ لپاره په قندوز کې پاتې وي او په دغه موده کې به ولسوالۍ او د ولایت ټولې ادارې ارزوي او ریاست جمهوریت به د هرې ادارې د ریاست لپاره درې درې وړ کسان ورپیژني. جمهور رئیس د قندوز له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره یې ځانګړي بودیجه پیدا کړي او د بیا رغونې په پروژو به یې ولګوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د قندوز د خلکو د غونډې پر وخت پر خار باندې د وسلوالو مخالفو طالبانو لخوا څلور توغندي هم راوتغول شول. د غونډې په پا پای کې په پارلمان کې د قندوز د خلکو استازي انجینر کمال هم ځینې وړاندیزونه درلوده چې یو شمېر خلک یې په مقابل کې راوپارېدل او د امنیتي کسانو لخوا دواړه خواوی کینول شوی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
اوس هم درنونکو د خبرونه په دې برخه کې د مهم خبرونو غږ ټکی اوریا. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د هغو ادعاو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی چې وایي حکومت د داعش د ډلې سره مرسته کوي. د ارګ نه په خبرې شوې لامې کې ویل شوي چې د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی د هیئت د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي امریکا ته د هغې روسي الوتکې د پرواز مسیر معلوم و چې ترکیې وویشتله او وغورځوله. پوتین وایي امریکا باید چې د دې الوتکې په هکله معلومات د ترکیې سره شریک کړي وای. پوتین وایي امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې ترکیې هم غړی دی. زموږ د ټولو پروازونو په اړه خبرېږي. موږ د هغوی سره د خپلو الوتکو د پروازونو ټول معلومات شریکوو. پوتین وایي که چېرته امریکا دغه معلومات د ائتلاف د نورو غړو هیوادونو سره نه شریکوي نو بیا څه ضرورت دی چې موږ هغوی ته دا معلومات ورکوو. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خپل هیواد نغوړی چې د امریکا په مشرۍ د هغې ائتلاف سره د یو ځای شي چې په سوری او عراق کې د داعش په خلاف هوایي بمباري کوي. عام خلک د ښاغلي کیمرون د دغې غوښتنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. تمه کیږي چې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د غوښتنې په اړه به راتلونکې اونۍ حکومت رایګیری وکړي. جوزف کپوتو چې د امریکا بیرغ د ځان نه تاو کړی و پرون د سپینې ماڼۍ په کټارې وخود او ځان یې دننه د سپینې ماڼۍ چمن ته ورساوه. د سپینې ماڼۍ د محافظت خطې په اعلامیه کې ویلي دي چې کپوتو یې چمن ته تر ښکته کېدو سمدلاسه وروسته ونیو او د جنایي جرم الزام پرې لګېدلی. د پیښې نه وروسته د سپینې ماڼۍ ټولې دروازې وتړل شوې. او د کاناډا لیبرال حکومت اعلان وکړ چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری سره د 100 میلیونه کاناډي ډالرو مرسته کوي چې د سوریې د مهاجرینو ستونزې پرې حل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات چې د سانتیګراف په حساب یې تاسو ته ورور. په کابل کې باندې اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 15.0. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 19 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه دلته هم نو نسل کل سوی ده. د امریکا جا غشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د دغه خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو سره اوسئ.